کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وای نن به د دواړو لورو د تماس ډله د کاري طرزالعمل پر پاتې مواردو چې تر اوسه پرې توافق نه دی شوی خبري وکړي. دغه راز پر دې سربیره د نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په واشنگټن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کیدو د موافقو له لاسلیک وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټي برید کړی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د سولې مذاکراتو په پنځمه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د عمومي او کاري طرزالعمل باندې توافق ته نږدې سوي دي. د کندوز په دشتارچی کې نه دولتي سرتیري وژل سوي او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پریوازات خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلی دی. د خبرونو تفصیل. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو په هدف د خبرو د پایل پنځم ورځ د پیوندوي پرمختګ کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی ویلي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرزالعمل باندې توافق ته نږدې سوي دي. نادر نادری چې د دې پلاوی غړي د رسنیو ته پیوستول پیغام کې ویلي
اغه عمومي طرزالعمل او د کاري طرزالعمل چې مساوده شوی او نهایي تقریبا نهایي ده په اکثر موارد کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کار باندې روان ده چې اغه خلاص شي.
بلخوا په قطر کې د طالب لاوي باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرزالعمل نهایي کړي. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونه کې اوریدای شي. د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې نه دولتي سرتیر وژل سوي دي. د دشتارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او څلور محلي پولیس تیر شپه له طالبانو سره په جګړه کې وژل سوي دي. سعدي ازادي راډیو ته وویل د جګړې ټوله شپه دوام درلود چې سهار مهال پای ته ورسېده.
مخالفانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل. بریدونه د کندوز بندر او خواجه غار بندر سیمو کې وسول. سهار 4:15 بجې مو بیرته د سیمې ونیولې.
د ولسوال په خبره چې په دې برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېر نه دی معلوم. د تاوتریخوالي اړوند له تخاره په یوه خبر کې اوري چې دغلته د کلفګان ولسوالۍ په بازار کې تېر ماښام د ماین چاودنې 2 تنه وژلي او 40 نورې ټپیان کړي دي. د چاودنې هدف د خیر محمد تیمور په نوم یو پخوانی جهادي قومندان و چې خپل روغ ترې وتلی خو دوه ساتونکي ټپیان سوي دي. بل ورته د لوګر امنیه قومندانۍ وایي د مرکز اړوند پوراک او ازرې ولسوالۍ کې تېره شپه 8 طالبان وژلي دي. طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو پاره څنګه دی ویلې. نن د کرکټ شپږیز لیګ سیالیو پایلو به د کابل بازانو او د مس عینک کتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه په څو شیبو کې پیلیدونکې ده. کابل بازان لوبډله مخکې پایلوبې ته وتلې و خو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلوبه کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبه چې لس ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. زموږ غږ لاسته دی راډیو اوري. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون پسپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم یې څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول سوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. ولسمشر ټرمپ هیله وښوده چې ټول عربي هیوادونه او ایران له اسرائیلو سره همدا ډول شی اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election within a period of
wo guru chele Iran sarati ki giza ba pdi ala de November la takana urusta khabari wukdam de wi uni ya mumkin ne wi myashte patras ke lande moda ki ba Iran wo guri che wai razai tul shayan samkru Iran la ranz aw taklif sara makha makhdai mug na gwaru huquq Iran zuwini de Iran iqtisad makhpaz wali rawandai de huquq na khalis awayd 20% di hitsuk da waziyat na shili dalai de record la kache awukhti di
I think it's perhaps a record setter.
په دغو تړونونو کې د اسرائیل او فلسطین د اوږدې لانجې د هواري یادونه نه ده سوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یوه بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه سي چې د اسرائیل اشغال پای ته نه وي رسېدلی. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یوه آزاد خبریال خسرو صادقي بوروجینی د زندان حکم غندلی دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکي د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي او نړیوال امنیت پر وړاندې توطیې په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر نهمه د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. دا خبره بیپولو خبریالانو په یوې اعلامیې کې د سپتمبر پر 15مه کړې ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر د خبریالانو بندی که دو لاس واخلی. دغه خبریال په اگست میاشت کې په لویدیز ایالت آذربایجان کې نیول سوی وو. نوموړی د تهران د آزادو خبریالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوي.
په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار ورباندې روان ده چې هغه هم خلاص شي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا له ویان سره به هم پر موضوع خبرې وکړو. د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصاد کرونا ځپلی دی.
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنیو لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربي امارات او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د نویو شخړو له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه مه هیروي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رسول لمړی د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د روانو خبرو موضوع ته. د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او د طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرز العمل توافق ته نږدې شوې ده. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي نادر نادري نن رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي په کومو مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی، ډیر ژر به د په وینا هغه هم نهایي شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د پلاوی د یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د دواړو خواوو د تماس ډلې غړي په دې غور کوي چې طرز العمل نهایي کړي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړي. افغان صاحب، کراته وویل چې نن په قطر کې د دواړو خواوو د تماس ډله بیا غونډه لري، د دواړو لورو لخوا څه ویل شوي چې په دې غونډه کې به پر کومو موارد چې تر اوسه توافق نه دی شوی خبري وشي؟
نوری صاحب، که څه هم په دې اړه باندې زیات معلومات ورنکړل چې په کومو برخو باندې توافق شوی ده او په کومو مواردو باندې توافق نه ده شوی، خو د طالبانو سرچینو همدارنګه د افغان حکومت دولتي پلاوو ازادي راډیو ته وویل چې نن غونډه روانه ده او داسې تمه کیږي چې ممکن نن ورځ دغه طرز العمل عمومي طرز العمل نهایي سي. د افغان د حکومت مذاکراتي پلاوي غړي او ویان نادر نادري رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ولیدي چې د تماس ډلې له لوري د مذاکراتو دپاره د طرز العمل په ډیری مواردو توافق سوی.
هغه عمومي طرز العمل او د کاري طرز العمل چې مساوده شوی و او تقریبا نهایي ده په اکثر مواردو کې اجماع شته. هغه نکات چې پاتې دي کار ورباندې روان ده چې هغه هم خلاص شي. دا چې جلسات په کوم وخت او په کوم زمان کې هره ورځ دایریږي په دې باندې هم بحث و. هغه رسمي تقسیم اوقات هم نهایي کیږي د دغه دواړو همغږي ټیمونو د لارې څخه.
ښاغلي نادری تمه وښوده چې د طرزالعمل له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د مذاکراتو په ایجنډا او په اجزاو باندې بحثونه وسي. نوري صاحب په ورته وخت کې په قطر کې د طالب پلاوي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواوو د تماس ډلو د طرزالعمل د نهایي کېدو په اړه باندې غونډه روانه ده. نوري صاحب
پہلے افغان صاحب دغه غونډې په درشل کې یا هغه چې عمومي غونډه لا تر اوسه نه ده پیل شوې، امریکایي سی بی ایس شبکې راپور ورکړی چې که دغه د افغانانو ترمنځ خبري نتیجه ورنه کړي، طالبان په پوځي لارې غور کوي. د افغانستان حکومت هم څه عکس العمل ښودلی دی، څه ویلي؟
بله نور صاحب، ټاکل شوی وو چې د دوشنبې په ورځ باندې رسمي مذاکرات پیل شي، خو تر اوسه په هم تماس دواړه ډلې په دې باندې غور کوي. په داسې حال کې چې دغه خبرې روانې، تماس ډلې ترمنځ د امریکا سی بی ایس تلویزیون راپور ورکړی دی چې بین الافغاني خبرې کچېرې د طالبانو له قوله راپور ورکړی دی، کچېرې دغه پایلې ور نه کړي نو طالبان په پوځي حل لارې باندې غور کوي. دغه ته د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبان په پوځي دریز باندې افغان ولس نړیواله ټولنه هغه څوک چې د سولې لپاره کار کوي ډېر خپه خوشنونکي همدارنګ مایوس کوونکي ده. طالبان باید سولې لارې خبرې وکړي، یعنی سولې لارې ته مخه کې نه پوځي لارې ته، او دغه اوسنۍ داسې څرګندونې د سولې اوسنۍ روحي په خلاف کلنې دي. نوري صاحب، دغه معلوماتو چې موږ راټول کړي وو، راتلونکي کې به د ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه باندې چې څه پرمختګونه کیږي معلومات ورکړو.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. ورزو د قطر پلازمېنې د هته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون هم راسره وصل دی. خوزون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه نوري صاحب تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته.
خوزون صاحب، د کاري طرز العمل مسله یادیږي په ډیرو مواردو، پرون تاسو بیا هم ازادي راډیو ته وویل چې په ډیرو مواردو توافق شوی، ځینې موارد پاتې دي چې پر هغو نن بحث کیږي. کله کله اوریدونکو ته موږ معلومات ورکړو چې پر کومو مواردو توافق شوی دی او کوم ټکي پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیئتونو ترمنځ، چې په کوډ اف کنډک یا دغه اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې اوسي، یا دوه مسایل چې په هغې باندې طالبان خپل نظر غوښتی چې مشوره وکړي او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي. په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي. دا مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې هغه رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي، مطبوعات څنګه ورکړل شي. په دغو ټول مسایلو باندې هوکړې شوې دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
بلې، دا هغه موضوعات چې تر غونډې مخکې ډېر تخنیکي مسایل دي. خپل کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه که خبرې پیلوي، هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغه مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي، له هغې وروسته به دواړه لوري د په دې اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرزالعمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا باید څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړی شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناسته کوي باید هغوی نهایي کړي، وروسته خپلمنځي مجلس ته ځي. له خپلمنځي مجلس وروسته به د دواړو لورو هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بېرته نهایي کېږي او بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي، چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي. چې عمومي اجنډا باید لمړنۍ اجنډا چې تاسو هدف دی چې اساسي مسایل دي په څه شوه خبرې کیږي تر اوسه دا مسله تر اوسه نه روښانه شوې.
فکر نه کوئ چې دا پروسه یو څه ځنډنۍ شوله ټاکل شوې وه چې د دوشنبه په ورځ باندې د دواړه مرکز پلاوي مخامخ خبرې پیل کړي، اوس موږ نن چهارشنبه ده. فکر نه کوئ چې دا به ډېر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهدو اوسېږو چې دواړه ټیمونه سره کښېني او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب رامنځته شوی دی. هغه دا دی چې مخامخ ناسته، موږ عملاً مخامخ ناستې لرو. تېره ورځ دویمه عمومي ناسته، عمومي چې کله موږ وایو هدف دا دی چې ټول مذاکره کوونکی پلاوی د مستر شاکی هم زموږ هم د طالبانو، او تېره ورځ هم ناسته ترسره شوه، ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسېږو سبا له لوی مشکل سره جوړېږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچوب ولرو چې په کوم مسایلو باندې په کوم ډول باندې که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي دا به څوک حل کوي. د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخ ته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مثلا شامل ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر زیات ورکم، مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
خوځون صاحب، پرون تاسو وویل چې د دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل غوښتنه وکړه، دا یو ډیره پیچلې مسله ده. ډیر تاسو تر زیر لاندې وي په دوحه کې دغه خبرې د نړیوالو لخوا څارل کیږي، ورسره په څنګ کې داسې لکه څنګه چې مخکې مو وویلې امریکایي سی بي اس شبکې بیا راپور ورکړی چې چیرې دغه خبرې خدای مکړه ناکامه شي، احتمال لري چې طالبان بیا د پوځي لارې ته مخه کړي. ایا مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر پر دې باندې ټینګار کیږي چې باید له داسې څرګندونو چې هغه لمسون کوي باید ډډه وشي، آیا فکر کوئ چې دې ته به ژمن پاتې سي دواړه اړخونه؟
زه فکر کوم چې لا تر اوسه د دې مذاکراتو خدای مکړه د شکست مسله تر اوسه ډېره لرې ده. موږ داسې فکر نه کوو، موږ چې کوم فضا دلته وینو او کوم بحثونه چې دلته وینو امیدوار دی دا چې موږ یو نتیجې ته سره ورسیږو. اما دا نتیجه زموږ هیوادوال به پرې پوه سي چې موږ د یو اوږد جنګ د ختمېدو لپاره مذاکرات شروع کړي دي، او دا مذاکرات په یو ناسته کې په دوو ناستو کې یا په یو پړاو کې ممکن نتیجه ورنه کړي، ځکه موږ یو اوږده اجنډا په مخ کې لرو. په ډیرو اساسي موارد هم بحثونه به جدي هم وي، خو پرون چې د دواړو ټیمونو مشرانو کوم ټینګار درلود هغه دا و چې کله کله بحثونه ممکن جدي شي، او کله داسې نظریات د یو لور نه وړاندې شي چې د بل لوري احساسات راوپاري. په دغه صورت کې موږ کولای شو چې خپل احساسات کنټرول کړو، دوباره فکر وکړو او خپل نظر وړاندې کړو چې طبیعي ده چې یو ښې نتیجې ته سره رسیږو. او د دې تجربه عملا په پرونۍ ناسته کې وشوه، نو په همدې خاطر باندې هغه ټینګار په دې خاطر و. زمون تمام او توقع دا چې د مذاکرات یو ښې او مطلوبې نتیجې ته سره ورسیږي. موږ د چار څوک د جنگ او د نور موارد په اړه خبرې کوي، زه فکر کوم دا به درسته نه وي. مهمه دا ده چې دواړه طرفونه چې کله د مذاکرې میز ته کښېني نفس د دې مسلې دا ښیي چې دوی سوله غواړي، او دا چې بیا موږ په جریان د مذاکراتو کې چې کله اساسي بحثونه شروع کیږي چېرته رسیږو هغه وروستۍ مسله ده. اما دا فتن یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو مشترکه ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپل یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده، او امیدواري ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، موږ چې دلته راغلي یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې ادارې شورا مشر خپله وینا کوي په یو پاک نیت راغلي او هدف هم همدا ده چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواري ډیره ده چې انشاءالله موږ یو نتیجه ته ورسیږو.
بلې کور ودان د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د قطر له پلازمېنې دوحه څخه چې د دواړو لورو د خبرو له وروستي حاله خبرولو، ښاغلي خوزون وویل چې نن هم د دواړو لورو د تماس ډله د پرکاري طرزالعمل باندې بحث کوي او خبرې بیا هم دوام لري. بله خبرونه کې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر اخلو چې په قطر کې د دواړو لورو ترمن د سولې خبرې روانې دي. آیا د دغو سولې له خبرو سره په خپله سیمه کې څومره هیله من یاست چې امن به ورسره ټینګ شي؟ او تر اوسه پورې مو آیا کوم احساس کړی چې شخړې کمې شوې دي؟ د هغه موضوع ده چې د افغانستان په وخت د ماسپښین د دوو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې له تاسو سره څېړو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو اوري.
ناجیه صفای هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پرختی بانک راپور تاییدوي چې پکې ویل شوی خی پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفی 15 سلنه تراټیټ شي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچې د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر عوایدو منفی اغیز کړی. د آسیا پرختی بانک په یو تازه راپور کې ویل شوی چې خی پروان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نورو امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15 سلنه تراټیټ شي. په راپور کې راغلي دغه لاملونه هغه څه دي چې د افغانستان په اقتصاد منفي اثر کولای شي او داخلي ناخالص تولیدات به منفي 15 سلنه ته ورسوي. خو په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک مسول ویلي که د سولې رواني خبرې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، نو راتلونکي میلادي کال به پر اقتصادي وضعیت کې د پام وړ خواله راشي. د په خبره د کورونا وایروس له امله د سوداګریزو لارو بندې دلو د افغانستان پر اقتصاد منفی اغیز کړی. په نورستان کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس د معیاري کولو لپاره هڅې روانې دي. د نورستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی وویل چې دوی هڅه کوي د مالدارانو او بزګرانو د روزنې او دغه شان ورته د کار د وسایلو د ویش له لارې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو او بسته‌بندۍ بهیر عصري او د محصولاتو تولید او کیفیت لوړ شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلویخت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دی راډو او اوریدل وړاندې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې اقتصادي کرونا ځپلی دی. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په واشنگټن کې د بحرین، متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمن د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یو اسرائیلي ښار راکټ برید وکړ. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیلو بې ځوابه پرې نه ښود. فلسطیني مشران له عربي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو پر عادي کېدو خوابدي دي او هغه له شا د خنجر ګزار ګڼي. نور حال د اسمت سروان پر رپورټ کې
شپاره ساعت وروسته لدی چې په غزه کې میشتو فلسطینی وسلوالو د اسرائیل پر یو ساحلي شار راکټ وویشت او دوه تنه ژوبل کړل. د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګ کې ځینې هدفونه وویشتل. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگټن کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگټن کې له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زیدلې چې غزه په کنټرول کې ده. د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعته وړاندې په واشنگټن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطیني وسلوالو د اسرایلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبله یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرایل پوځ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوې موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوې. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدار رد کړې او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نه وي منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگټن له پرونۍ موافقو وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات رانشي چې اسرائیل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره یې د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکې احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیره وي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 3 میلیونو زیاتو هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نغدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل د دې مرستو د ویش لومړنۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام کوي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغان حکومت سربیره په دغه هیواد کې دننه او بهر یو شمېر کورنیو نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنیو سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوری شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنیو سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغو مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و، خو د سې شنبې په ورځ یې په کابل کې له رسنیو سره جزئیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ویاند وحید الله امانی په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنیو لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي، اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا له امله د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنیو ته موږ خلکو ته مرستې ورسوو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15,000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 15,000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې په تیلې چې روان کال تر پای 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیونه ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچکل او لالو دي
نن راغلی یم چې دلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومک کوي بس دلته راغلی یاره بدې چېرته پوره کېږي وروره خو کور کې لس نفره فامیلي لس نفره فامیلي نو چېرته خو بیا یو مشکل پرا پکېږي. مرستې باندې زموږ سره زموږ دولت نه تقاضا داسې دسته ما بیوازله خلکو سره مایوب خلکو سره باید کومک وسې. افغانستان خلټول جنگ زپلی دی، کورولا زپلی دی، ټول دسته دسته لاس روپۍ ته احتیاج دی.
څلور رنې بچان می کورونا سی یو وفات سره څلور درې جوړ پلان مزدوري کو روز مزدوري وسغم نسته کار نسته. خدای دې ماتور کی چې وی کی د مسلمانانو سره دلته موږ نه بتر خلکم ست دلته د جامع کې کندې دی، تیمان دی، سیران دی. منګه بیا الحمدلله لا سپکیم جوړ دی او 200 ورس پیدا کوي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان چارواکي وای کابل او هرات ته یزه کلمړیتوب ورکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرسته په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د امر وختي وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 3 مثبت پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8,000 څخه واوښت. همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق لوګر لیک د قطر د غونډې د برخوالو لومړنۍ اجنډا باید په دایمي اور بند وڅرخي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې خبري نتیجه ورکړي. قاسم زوق له هلمند لیکي، طالبان باید بین الافغاني خبرو کې اور بند اعلان کړي، او که چیرې اور بند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنا نه لري، ځکه د افغانانو وژنه روانه ده، هر ځای کې جنګ روان دی او خلک خپل ژوند خوندي نه بولي. ګل محمد له هلمند لیکلي، د مذاکراتو ځنډول دا معنا لري طالبان سولې ته آماده نه دي، دا د وخت ضایع کول دي. میرویس زاهد له هلمند ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي، بین الافغاني خبرو سره جنګونه نه کمیږي، هیله ده چې دواړه اړخونه د جنګ پای ته رسیدو لپاره کار وکړي. کورمو ودان پیغامونه راستوي، د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې موږ هم لولو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، وړاندې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هیروئ. خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې ده، د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په قطر کې د سولې مذاکراتو په 15مه ورځ د افغان دولت مذاکراتي پلاوی وایي د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې د مذاکراتو لپاره د عمومي او کاري طرز العمل باندې توافق ته نږدې سوي دي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادر نادري رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي، پر پاتې مواردو د توافق لپاره بحث روان دی. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې 9 تنه سرتیر وژل شوي دي. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د ملي امنیت 15 سرتیر او 4 محلي پولیس تیر شپه د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. سعدي ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه تیر شپه پیل شوې او تر سهار پورې دوام درلود. د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ ګونپال دره کې یو موټر چپه سوی چې د چارواکو په خبره درې تنه ملکي وګړي پکښې مړه سوي او 8 نور ټپیان دي. د لغمان د والي وین اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د پېښه نن سهار سوې ده. اسرائیل، بحرین، متحده عربي اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د لاسلیک مراسم یې څارل، وویل چې دوی دلته د دې کار لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر یو آزاد خبریال خسرو صدیقي بارجینی د زندان حکم غندلی دی. دغه آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټ ایښودونکو د سپکاوي، د دولت ضد تبلیغات او د ملي نړیوال امنیت پر وړاندې په توطیه تورن دی.
لفریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. کدا وزین نور خبرونه غواړي په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ان ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونه دا برخه د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي له نشي موادو سره مبارزه د ټولو دولتي ادارو ګډ مسولیت دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت